وتړلا اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونې د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بيټلې بریټ وکړ، ټپي کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتني تورغی دعاوې ورته وکړې، خو د جولای په 11مه د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباده د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی و چې شاید د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازي په خپل شعر کې داسې تصویر کړی:
اخلی په تندی باندې ډبره له سنگساره و دې سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره، جار دې لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو ذمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دل بر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق و لچغو لکه نی ویله نیزاره، څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره، څه په اتڼ هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې ته لداره، یمه ین ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه، دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه، مسته ازادي ناره کفن کې وې ساره، ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره، دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره، لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره، کړې کړې ازغن مزی تاو ترې توره ماره، نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره، کیږ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب، کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د دې ویر به ډیر خلک کوي،
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبې به باسه، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشړې ورور یم.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي، په یو بل شعر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګویي کوي:
لالیا دغه انقلاب ده زړه بن ماته، یو ورځ بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمن شهید ده، دلارو بر پښتون افغان لسرمان شهید
ده. د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر ځینو غړیو شعرونه ویل دي. لدې ډلې شریفي فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لارې را لېږلې ده.
محبت لدی وطن کډ وکړه، سرو ګلونو لچمن کډ وکړه، د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول، د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول، بوی د مشکو له ختن کډ وکړه، د لوی افغانستان ارمان پوره نشو، تلو ی افغانستان ارمان پوره نشو، خلی بلبل لدی چمن کټ وکړه، موری بورا خوری ورارا خزکونډه، موری برا خوری ورارا خسا کندا زنمی تو بلدی مسکن کڈ وکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا چکی لمن لدی گلشن کڈ وکڑا چکی لمن لدی گلشن کڈ وکڑا
د ګلمن په ویر په خوال رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي. په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه. په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه. او یو بل لنډې ده ګلمن زی زه ورته ګورم وس مې د خدای په چارو نه رسي مینه. د افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړی فهیمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډۍ ویلې او سمسمه کړې دي.
ګلمن شهید شو پاتې نشو سب پر هر زړ گئی تر کوما ګرځوما تر کوما ګرځوما توڑو خاورو بندی وانا یارا زبدی قبر تا ترکو ما ناستا یما ترکو ما ناستا یما خستا پتلو ٹول ملت خاوری شو خاوری دی ٹولی ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تا د خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمند پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک زړ گئی بتور لا توڑینا توڑ لا توڑینا او په بلتانه ماشمان نشاړی یارا ستاپ بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بلتان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پغم نتا دد پغم کی طول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کڑم لتورینو ڈک زڑ گئی بتور لا توڑما تور لا توڑما ګلمند خاورو لائق نوا خاور دی دد پر قیبانو شیمینا اور قیبانو شیمینا
داخلي دانش پلانډیو کې ودا وای چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوي نه. لیکواله پاکیزه آرزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی وایي په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوی چې ټرېننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي. خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا و، دا له ده له چا زده کړې وو؟ دا دای له کومه اخیستی وو؟ یو خو زما په نظر ګلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتنه ټولنه عموماً میړانې ته پیژندل کیږي، له دې متاثره وه. ګلمن باتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به لوستی، او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاستو چې ګیلمن شهید ډیر شکنجه سوی، مور یې ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانی لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي و چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وي یا سې، کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخي مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه هم داسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید شو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید شو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید شو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه و تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، ننم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بې هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن سې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره د دې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده، له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ یې بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نه شي بېلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساساتو ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کوو، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو. بیا به بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی بشما، او کده بدن وینه مې توی شو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې، په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پری دے چچی دے سوری وکم جانان شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے فیضا خڑا پڑا سگم گی ماخام دے بولا فیضا خڑا پڑا سگم گی ماخام دے اے نند وطن نند وطن دما لالے پیغلے پیزوان شہید
دے ګیلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دے. دې پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وایي،
وای پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینه کیسې نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا مې د تور زلف ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو د وی کیسې زما په تور ور بل ولې کا، یو د زما په دیناره غاړه غزل ولې کا، چې زړه ډاشم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وستا یې زما د مخ سور خلاله یا بیا جمانه ما هر یو شعر او شاعری لاله یا ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل، ما ورته وویل لیوانې دستا ګیلا په ځای ده، زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی، خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي، څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودی تودی وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي، نن نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لمړی به د دوی نظر ته سرشتری کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلی و.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شیان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات ودردیږم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوویستې، یوه ډله یې منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس تخم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی، د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا آزمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی به واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلي دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي، باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاید ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیات ژبه دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولید چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه یې وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغه یویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي، ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
آزمون صاحب، که چېرته ورته وکتل چې ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي، لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشناو، هغه د ټپو سره آشناو، هغه له ساز او سرود سره آشناو، مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپور و، دا ټول سره د آشناو، هغه په خټه شاعرو. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي، یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونو زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي، د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې وځه، که د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې ده، هغه نیخ خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه را زوکړی شوی دی نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي. نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوست یې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی ده او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسې وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي. په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل سیاست هغه حاکم وو نه جګړې نه نشتې نه وحشت او اوس قصه سرچپه ده. نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه دا خو دا چاپیریال دا زماني پیښې دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو عاطفي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو وو یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی ما بي غوري د شيشه جړوي وسره هغه شي ریر دی دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي خودی نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره ده چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو عشق پیدا شو تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي ته دا سندرې نورې مه وایه دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي بیا ده دا غزل جوړ کړی چې چاغو کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه د هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه بیا یعنې د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې دنیا ده میډیا ده دا خو تاثیر کوي دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه له زماني پلوه له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې د هغه چاربیت ته اوس هم خلک غوږ دي ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوږلنی پکې وه دا ټول پکې وو د فکر د ورکولو یو وسیله هغه وه. هغه فکر په دې یوویشتمه پیړۍ کې بیا هغه را ژوندی شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربې تکرارېږي نو چې تاریخ تکرارېږي دا پېښې مو سره تکرارېږي. اوس د میډیا دور دی او اوس خو تر هغه لا زیات دا غږ رسول کېږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغولنډو څپو له لارې سیمه به خبروله خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبرېږي او دغه ځوان ګیلمن ځوانمرګ ګیلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست او هم د ملنګ جان نقش قدم د موسیقۍ نه واخست. که دا عادي دغسې شعرونه ویله ویله که دا اوس هم چې زموږ او تاسې په دې فیسبوکونو کې تر ده ډېر جذباتیان شته مګر د هغوی یو کمی د ده په پرتله دا دی چې یو خو د ده مبارزه ډېره ډاګیزه او سپینه او انقلابي وه او دیمه خبر ده چې موسیقي د دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله وا او ام دې وسیله زرې د ترنړیوالو پر د غو راساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې یو نه رسې خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل دپاره د نورو نسلونو دپاره یو پند وي.
آزمون صاحب که چېرته د شعر د نقد له پلوه ورته وګورو کیدای شي چې یو څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن له پلوه دلته دغه را مشکل لري، کیدای شي چې یو څوک وایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړي دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج څه نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده، دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، دې کې شاعري کمه ده، دې کې احساساتي جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه د وسیلې په توګه کار اخیسته، شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه اخلي، اوس شاید دا هغه خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د وروسته موږ فکر لټو. دوی خو مستقیم نه یو پیغام سره راننوتل او هغه پیغام رسول د پاره ده دغه ځمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دواړه ولسی نظم ویونکي دي، په ولسی سب کې د موسیقي چې ده دا ځان پرې د الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه وي او همدارنګ ډېر د وزن په خیال کې نه وي. دوی د هغه هموالي او د موسیقیت په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسې هغه کوم اندېښنه چې ده چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به نیمګړتیاوې لري، هغه په ځای ده. بیا خو موسیقي چې ده هغه ټنګ ټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګیلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې موږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بېخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري،
او بس او د زړه لتلې ویلې دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما حد نہ لری، پغم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نہ لری، ستا په بالکل دومره غم جن بکر غیړنو کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی دیدن یا ما چې حد نه لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د نورستانی ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر دالی خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپېته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوی
داغگ هم ده تل پار چپ شو. دا د نورستانی ژبې د شاعر او د حربی برخی ماهر ډګروال شیر دالی خان غږ دی چې د پلار لارښوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایلی. زما مهربان پلار، تا ما ته لارښوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار، تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا را ته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلي کې د سیدا جان پرګدري په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی ښوونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی ښوونځي څخه وروسته حربی پوانتون او حربی پوانتون کې مخابره په باش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوانتون په سطح همدا غرشته کې تعيني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کوي او عالی ترين مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعيني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډېر اقارې درجه ککارې په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوتنامې ولېږلې چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ وایي همدلته مړ کېږم همدلته باید دفن شم. وطن سره بی نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپین ږیرو سره په ګودر کې به ناست و مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوی نسل څخه د غزلوي خلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رشتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلی موسیقی سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
در څه خطلم در تمی وانا قتل و می بخا در څه خطلم در تمی وانا قتل و می بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جړل و می بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جړل و می بخا چپے کے دل مادر تو